دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې 9 بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه مشال راډیوي مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي. په کراچۍ کې د بلوچستانو د حقونو دوه سازمانونو په مظاهره کې له حکومت د ورکو بلوچستانو د موندلو غوښتنه کړې ده. او د فرانسې چارواکي وایي چې پر ماشومانو یې د چړو د پرونی برید په تړاو یو شامه وګړی نیولی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي چې د هغه هیواد اقتصاد له لوی ستونزو سره مخامخ دی. د قومي اسمبلی پر وپاڼه په بیان کې راغلي چې نننۍ غونډه د پېښور پر وخت د مازیګر پر 4 بجو پیلېږي. پرون د مالیې وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د روان مالي کال اقتصادي رپورټ وړاندې کړ. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې د هغه هیواد اقتصاد په 2022-23 زیږیز مالي کال کې یوازې 0.29% وده کړي او په دې توګه حکومت د 15% ټاکلي هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د اقتصادي ودې د کمیدو یو لوی لامل د صنعتي څانګې کمزوري کېدل دي. د اقتصادي رپورټ له مخې په روان کال کې د پاکستان د صنعت وده منفي وه او رفتار یې 3% کم شو. له دې پرته حکومت د افراط زر یا انفلیشن د سطح په ټیټولو هم نه دی توانېدلی او په ختمیدونکي مالي کال کې د انفلیشن سطح 28.2% وه. د افراط زر له لوړېدو سره د روپۍ ارزښت خورا کم شوی او ګراني زیاته شوې. اسحاق ډار وایي حکومت د روان مالي کال په لومړیو 10 میاشتو کې څه باندې 15,600 ارب روپۍ مالیه ټوله کړه چې دا د تیر مالي کال د همدې مودې پرتله 1,000 ارب روپۍ زیات ټیکس دی. د ورکو بلوچستانو د موندلو هڅې کوونکي سازمان وایس فار مس بلوچ مسنګ پرسنز او د بلوچ یک جهته کمیټې مشرانو فعالانو او د ورکو کسانو د کورنۍ غړو په کراچۍ کې مظاهره کړې ده. دوی پرونی مظاهره د بلوچ د کوونکو د سازمان دی و مشر زاکر مجید بلوچ د ورکېدو 4 کلونو پوره کېدو په مناسبت وکړه. د ورکو بلوچستانو د موندلو هڅې کوونکي سازمان یوې مخکښې غړې سمیدین بلوچ مشال راډیو ته ویل له حکومت غوښتنه کوي چې ټول ورک بلوچستان پیدا کړی.
اتنے بھی لاپتا افراد کے لوائی کی نے
دعوی دلته چې سمرا لا درک کسانو خپلوان دی د دوی ټول غوښتنه دادا چې د زاکر مجید بلوچ ترڅنګ ټول لا درک خلق ته رخ کړه کړل شي او که هغوی په جرمونو کې ککړ وي نو باید چې عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي.
بلوچستان زیات تکړه چې په بلوچستان کې د خلکو د ورکېدو عمل لا هم دوام لري. د بلوچستانو د حقوقو سازمانونو او فعالان تور پر کوي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې خلکو ورکوي خو پوز دا تور ناسم بولي. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال د ورکو بلوچستانو د مسئلې د هواري ژمنه کړې وه. له دې پرته له 2011 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې یو سرکاري کمیشن هم فعال دی چې وایي په تیرو کلونو کې د پاسه 6,000 ورکو کسانو قضیه هواری کړی دی. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په پرونی چاودنه کې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه زدو نقیس راپورونه دي. په سیمه کې یوې سرچینې بیګا مشال راډیو ته ویل چې د فیض آباد په جومات کې د طالبانو د حکومت د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې پر مهال په چاودنه کې د وژل شویو شمیر 19 ته رسېدلی او 13 تنه ژوبل دي. د سرچینې په خبره په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت قوماندانان، دینی عالمان او پخوانی جهادي کسان شامل دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس معیز الدین احمدی د وژل شوی شمیر 13 ښی. د چاودنې ذمہواري چانه د منلې. خو د جون پر 6 پر نثار احمد احمدی د موټر بم ځانمرګي برید ذمہواري د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه منلې وه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او ایران په جلا جلا بیانونو کې په جمعات کې پرونی چاودنه غندلې ده. او د فرانسې چارواکي وایي چې د هیواد په غریزو وړو کې خارې نیسی کې یو سړی د چړو په گزارونو څلور ماشومان او دوه متقاعد کسان ژوبل کړي دي. د چارواکو په خبره دوه ماشومان او یو سړی په روغتون کې بستر دي او مرګونی ټپي دي، خو نور کسان سخت ژوبل نه دي. وزیر اعظم الیزابت بورن ویلي دي چې گرفتار مشکوک بریدګر یو 1.5 کلن شامه وګړی دی چې لس کاله مخکې یې په سویډن کې پناه اخیستې وه. د کورنیو چارو وزیر وایي فرانسې روانه میاشت هغه کس د پناه غوښتنلیک رد کړی و. ځایي څارنوال وایي چې د پرونی برید محرک ترهګري نه بریښي. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ ټولې خبرونې د مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. او اوس مرزو لومړی رپورټ ته. د پاکستان د مالی وزیر ویلی دی چې پروان مالی کال کې د هغه هیواد د اقتصادي ودې رفتار 0.29% پاتې شو چې په دې توګه حکومت د 15% هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. اسحاق ډار پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته اقتصادي رپورت وړاندې کړ چې پکې راغلی دی چې په ختمیدونکي مالی کال کې د هیواد صنعتي څانګه له تاوان سره مخامخ وه او د ودې رفتار یې 3% کم یا ورو شو. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې ټاکل شوې چې حکومت نن مازیګر قومي اسمبلی ته د جولای له لومړۍ نیټې څخه د پیلېدونکي نوي مالي کال بودیجه وړاندې کړي. په همدې حال کې د شماریاتو ادارې ویلې دي چې په پاکستان کې د لوړ افراط زر یا انفلیشن له کبله ګراني خورا زیاته شوې او د خلکو د شیانو اخیستو ځواک کم شوی دی. د پېښور یو شمېر اوسېدونکي وایي ګرانۍ ژوند سخت کړی دی او حکومت دې په بجټ کې د خوړو د بیو کمولو ته پام وکړي. د وسیم سجاد رپورت.
د پاکستان بیورو اف سټیټسټیک تر مخه په ملک کې د ګرانۍ شرح قابو 13% ته رسیدلې ده. د ګرانۍ له وجې په پېښور کې واړه کاروبار کوونکي پریشان دي او هیله مند دي چې په بجټ کې بعد خوراکي توکو په قیمتونو کې کمی وکړي شي. د کال 2023 بجټ په قومي اسمبلی کې د جون په 9 وړاندې کیږي چې پکې د ځینو نورو ټیکسونو لګولو پیشکش شوی دی. په ملک کې د خلکو د شیانو اخستلو توان ورځ تر بل په کمیدو دی او د پاکستان بیورو اف سټیټسټیک تر مخه د خلکو د سودا اخستلو د توان شرح 0.15% ده، کومه چې په جنوبي ایشیايي ملکونو کې تر ټولو کم ګڼل شي.
زمانو محمد حنزله دی. مخکې چې با زمنګ کم جون هغه ډیر آسان او زمنګ چې کم د اسټل خرچې دی او د غرنګ د روټۍ دی غوږ باندې ډیر اثر پرې وته دی. مخکې بچی زمنګ د روټۍ د کاني خرچې راتله نو 2.5 تقریبا 300 براتله، اوس 800-900 د خرچې رسیدلې او د غرنګ د اسټل چې کم پی دی فیس مطلب هغه هم سیوا شي.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د بین الاقوامي مالی ادارې IMF سره د قرض اخیستلو په خبرو بوخت دی او په حکومت ته مخالفه ګوندونو لخوا نیوکه کیږي چې دوی په قرض اخیستلو کې ناکام دي. خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د IMF سره به ډیل ډیر ضرور شي. په پاکستان کې د ګرانۍ په حق لا په پیښور کې میش صحافي او شنون کې لحاظ لی وایي
ګوري چې موږ وګورو د اقتصادي سروې رپورت ته، نو په پاکستان کې دی وخت کې لوی صنعتونه چې کوم 13 کال تقریبا صدبره 10% سیوا شوو هغه په دې سروې رپورت تر مخه 8% د هغې د ترقې رفتار کم شوه لري. معاشره همیشه غریب هم نه چلی او مالدار هم نه چلی، د معاشره د ترقې رفتار د میډل کلاسي او د بده مرغه د تیرو 15-16 کالو کې د میډل کلاس، لوور میډل کلاس او لوور میډل کلاس د پاورټی لاین نه هم لاندې شوه دي. د دې وجه نه قوت خرید د خلکو کم شوه دي او د هغې په وجه باندې واړه صنعتونه د هغوی رفتار چې کم دي هغه د وړاندې کېدو په ځای باندې نور هم کم شوه دي. دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې د تاجرانو د مختلفو تنظیمونو تر مخه پرله پسې کاروبارونه بندیږي، څوک نوی کاروبار کولو ته تیار نه دي. د دې وجنه د هغې سره په وړو کې کچ باندې دا صنعتونه چې بندیږي، نو د هغې سره بیروزګاری شر هم د هغې ظفر راځي او ور سره د عام سړي ژوند هم چې کم دی تنګیږي.
پاکستان د خزانه وزیر ساقدار سورزی وړاندې په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو چې پاکستان د مالی مشکلاتو سره مخ دی خو حکومت کوشش کوي چې عوامو ته اسانتیاوې ورکړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست چې د پاکستان وفاقي حکومت نن قومي اسمبلی ته د 2023-24 زیږیز مالی کال بجټ وړاندې کوي. تر دې وروسته به د هغه هیواد صوبایي اسمبلی د جولای له لومړۍ نیټې څخه پیلېدونکي مالی کال بودیجې وړاندې کوي. په همدې حال کې د بلوچستان حکومت ویلي دی چې که وفاق ورته د خپلې برخې پیسې ورنکړي نو د پرمختیايي چارو بودیجې په جوړولو کې به له مشکلاتو سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې د جون پر اتمه د صوبې د مالیې وزیر زمرک خان اڅکزي په مشرۍ یو غونډه شوې چې په اړه یې تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره د کلیزي بودیجې یا بجټ په اړه یو مشاورتي غونډه د صوبایي وزیر خزانه زمرک خان اڅکزي په مشرتابه کې په کوټه کې وشوه. په کوم کې چې د بلوچستان اسمبلی د غړو ترڅنګ اقتصاد پوهانو هم په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال د غونډې پر خوالو اله څرګنده کړه چې د بلوچستان حکومت به د راتلونکي کال لپاره یو داسې بجټ وړاندې کړي چې هغه به د ولس په ګټه وي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف سره تړاو لرونکي د جمعیت العلماء اسلام غړي اصغر ترین و مشال ریډیو ته وویل چې وفاق د بلوچستان سره د بجټ په جوړولو کې مالک کوم وکړي نو بیا صوبایي حکومت کولای سي چې د ولس لپاره د پرمختیا ډيري او ښې پروژې جوړ کړي.
بلوچستان چې کم دي دا تقریبا 45-40% اف پاکستان دی. تقریبا ته به دا وایي چې نیم پاکستان چې دی بلوچستان. د بلوچستان بجټ چې کم دي دا په انحصار کې پر فیډرل باندې. که فیډرل د موږ سره تعاون وکړي نو زموږ چې کم بقایا جات دي چې کم زموږ ډیوز دي په مختلف مد کې په مختلف ډپارټمنټ په ذریعہ باندې چې هغه موږ سره لاو سي یا د ان اف سي چې کم ایوارډ دي هغه مطابق مستقل شګر مد پیمنټ وشي نو بیا د بجټ فائدہ ستا بیا عوام تر لیف رسیږي. کنه بلوچستان خو ته خبره په دې کې تقریبا 35-38% بجټ کم دا ډیولپمنٹ دی بقایا نان ډیولپمنٹ. نان ډیولپمنٹ تنخواہ دی نور دا سرکار کم ایکسپینڈیچر دی هغه دی زموږ دونه وسیتر ایریا دا د یو کنسلټ بل کنسلټ زو اوم دا 3 کیلومتر 4 کیلومتر ما بین کې دی.
بل خو دا بلوچستان حکومت یو ځل بیا ویلی دی کو فاک د نېشنل فینانس کمیشن یا د پیسو د کمی صندوق څخه و بلوچستان ته د خپل ایسې پورا ونده ورکړي نو بیا دوی توانېدلی سي چې د صوبې د اولس د پرمختیا لپاره ښه بجټ وړاندې کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خزانې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي و مشال ریډیو ته وویل چې د بده مرغه وفاقي حکومت د بلوچستان لپاره اعلانونه کوي لیکن پر هغه عمل نه کیږي.
زموږ دارومدار چې دی هغه پر وفاق باندې دی. وفاق چې کله زموږ باندې پیسې ودري نو زموږ د سکیمات متاثر کیږي او هغه زیات نقصان چې دی هغه ډیولپمنٹ سکیمات دي. نن ډیولپمنٹ کې نمبر تنخواې درولای شو نمبر پینشن درولای شو نمبر نور داسې اخراجات چې حکومت له کوم ډیپارټمنټ چې چاته د تیلو ضرورت دی چاته د مشینری ضرورت دی چاته ډیپارټمنټ چې دی هغه متاثر کیږي. د خدای نه خاصه یو سیلاب راځي یو زلزله راځي خدای نه کوي په هغه کې چې دی په ایمرجنسی کې زموږ سره پیسې پرتی نو موږ ورکو کارم سره نه نو بیا موږ چې ورکو نو هغه دا ډیولپمنٹ سکیمات دی کوم ډول ترکیاتي سکیمات یې متاثر کیږي.
د صوبایي چارواکو په وینا چې وفاقي حکومت د ژمنې سره سم تیر کال و بلوچستان ته په ان اف سي ایوارډ کې 400 روپۍ ندی ورکړي. دا ډول تیر کال د جون جولای په میاشت کې د بارانو وروسته وزیر اعظم شهباز شریف د صوبې د سیلاب ځپلو خلکو لپاره د 400 روپۍ ورکولو اعلان کړی و خو پر هغه باندې د صوبایي حکومت په خبره تر اوسه عمل نه دی شوی. د دې سره په یاد غونډه کې زیاته سوې ده چې د سوی ګیس په څنګ کې د پاکستان پټرولیم لیمیټډ یا پی پی ایل باندې د بلوچستان 55 روپۍ بقایا جات هم ندي ادا سوي. د جون په شپږمه نیټه د وزیر اعظم میا شهباز شریف په مشرتابه کې د کامیک اقتصادي کونسل غونډه په اسلام آباد کې رابلل سوې وه. په کوم کې چې د راتلونکي کال لپاره په بجټ کې د 400 صوبو د پرمختیا د پروژو جاج اخیستل سوی دی او په نتیجه کې به د اسلام آباد په خبره وفاقي وزیر خزانه اساق ډار د جون په 9 نیټه په اسلام آباد کې د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کړي. خود بلوچستان حکومت د کامی اقتصادي کونسل په یاد غونډ کې نه هوازي د ګډون نه کول اعلان وکړي بلکې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ته اجازه بغیر په دې غونډه کې د ګډون کول په تور کې د ترقی او منصوبه بندي سینیر صوبای وزیر نور محمد دومړ هم 13 ورځ د وزارت څخه لری کړی. که څه هم د بلوچستان د حکومت پر دې وسنی احتجاج باندې د وفاق له لوري تر دم ګړی پورې څه نه دی ویل شوي خو د روان کال د جون په میاشت کې د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار د بلوچستان سره اړه لرونکي د سینیټ د چیرمن صادق سنجرانی سره د لیدو کتو پر محل تسلی ور کړه وا چې دراتلون کال په بجټ یا بودیجا کې به وفاقي حکومت د بلوچستان مالی اړتیاوی په ښه توګه په پام کې ونیسي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د ورکو بلوچستان د منډلو هڅه کوونکی سازمان وایس فار مسینګ بلوچ پرسنز او د بلوچ یک جهتی کمیټه غړو او فعالانو په کراچۍ کې مظاهره کړې ده او د خبريالانو مرکز مخې ته د نه خوړلو احتجاج کړی دی. دوی پرونی مظاهره د بلوچ د کوونکو سازمان د یو مخکخ مشر زاکر مجید بلوچ د ورکیدو څورلسو کلونو پوره کېدو په مناسبت کړې او غوښتنه وکړه چې حکومت د نوموړي ترڅنګ ټول ورک بلوچستان پیدا کړي. مظاهره چینل له مشال راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې اوس هم د بلوچستان ورکولو عمل روان دی. د بلوچستان د حقوقو سازمانونه او فعالان د خلکو ورکولو تور د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو پوز دا تور ناسم بولی او وایي ځینې کسان چې ورک بلل کېږي له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي. البته وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال ژمنه کړې وه چې د ورکو بلوچستانو د مسالې د هواري هڅه کوي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د جون په اتمه په کراچۍ کې د لادرکا بلوچستانو کورنو احتجاجي لاریون کړي او بیا د پریس کلب نه بهر د نه خوړو احتجاجي کیمپ هم پیل کړي دي. دا لاریون او د نه خوړو احتجاجي کیمپ د لادرکا بلوچستانو لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن او بلوچ یکجهتی کمیټي تابع کړي. په احتجاجي کیمپ کې ناس د بلوچ یکجهتی کمیټي غړي عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل،
8 جون 2009 کو جو ہے ذاکر مجید کو مستنگ سے جو ہے
دی وای چې د جون په اتمه کال 2009 کې ذاکر مجید بلوچ د مستون څخه لادرکا کړي شوی وو. نن سوال لس کالا پوره شول. عدالت هم کچاتا د عمر بند سزا ورکړي نو هغه هم سوال لس کالو کې پوره کیږي، خو زمنګ لا درک خلک لا رکتی. دا یوازې د ذاکر مجید په خنه ده. دا ډول په لسکونو پیخې دي چې کورنۍ ته دا معلومه نه ده چې خپلوانی په کوم ځای کې او په څه حال کې دي، عبد الوهاب بلوچ زیاته کړي چې د بشري حقوقو ټولو نړیوالو ادارو په خصوصي توګه د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کونسل د ذاکر مجید بلوچ قضیه په اړوند بیانونه هم جاری کړي، خود د نړیوالو ادارو ویناګانې هم د پاکستان په واکمنو هیڅ اثر نه لري. د نوموړي په وینا چې زمونږ غوښتنه ده چې د لادرک کسانو کورنۍ ته د دومره معلومات خو ورکړي شي چې هغوی ژوند دي او کنه. د یادې مظاهرې په وخت بیا د لادرک ډاکټر دین محمد بلوچ لور او د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن سازمان غړي سیمی دین بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې روس تربلې په بلوچستان کې د لادرک خلکو شمیر زیاتیږي چې لستنه راخوشي کیگی نو د پنزل سنا تر شلو پوری نور پورته کیگی.
اتنے بھی لاپتہ افراد کے لوائکین ہیں، ہم سب کا یہی مطالبہ ہے کہ
دا وای دلت چ سمرا لا درک کسانو خپلوان دی د دوی ټول غوختنه دادا چې د ذاکر مجید بلوچ تر سنگ ټول لا درک خلق ته رخ کړه کړل شي او کو هغوی بس جرمونو کې ککړ وی نو باید چې عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي. زمونږ جون په سړکونو او احتجاجونو کې تیر شول، خو خپلوان مولا رکتی. زمونږ درد او کړاو ډیر زیات شوه او د بیان کول وړ هم نه دی.
ہماری درد ہماری تکلیف بہت زیادہ ہے، ناقابل بیان ہے.
سیمی دین بلوچ زیادہ کڑے چې زما پلار هم نږدې سوال لس کال وړاندې هم د جون په میاش کې کال 2009 کې د کوټې د یو سرکاري روغتون څخه په جبري توګه تختولې شوی وو او تر نن ورځې لا درک دي. د لا درک بلوچستان خپلوانو لدی وړاندې هم د کراچۍ ترڅنګ په کوټه اسلام آباد کې سوزلا احتجاجي مظاهره کړی دي. د بشري حقوقو بلوچستان د حقوقو سازمانونه د خلکو د روکولو تور د پاکستان په فوز پوری کوي. خود پاکستان فوز وار په وایر دا تورونه رد کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروس کال د ستمبر په 9مه نیټه ویلی وو چې د روکو کسانو د خوشی کولو او د هغوی د قضیو څېړلو ټولې ممکنه هڅې وکوي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو. یاد کمیشن اسلام آباد های کورټ ته خپلې سپارښتنې په راپور کې وړاندې کړې دي او بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلو لپاره د 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن تیر کال 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پوري د لادرک 9133 کسانو قضیې ثبت شوي وي چې په کې شپږ زره قضیې هواري کړې شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د پاکستان تحریک انصاف پر مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د یو شمیر تورونو پر اساس مقدمه دایری دي چې هغه سیاسي بولی. په پاکستان کې یو عام تاثر دا دی چې د هغه هیواد پوځي چارواکو په تیرو کلونو کې ورسره په سیاسي ځواکمنتیا کې مرسته کړې وه. د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه د تیر کال په نومبر کې د دندې تر پای وروسته ویلي ول چې د په سیاسي چارو کې د پوځ مداخله ختمه کړې وه. پښتنه دا ده چې که واقعي پوځي چارواکو په سیاسي ډول د عمران خان په ځواکمنتیا کې رول لوبولی وي نو پر ضد یې قانوني اقدامات ولې نه کیږي؟ اسرار العالم مومن د دې پښتنې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
که څه هم د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي چې د شاوخوا 20 کالو په مبارزه یې ګوند دومره لوړ مقام ته رسولی او د 2013 کال په انتخاباتو کې ورسره پوځ مرسته نه ده کړې، خو د مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې د عمران خان تر شا د پوځ لاس و او دوی دا تور لګوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشرانو او ځینې نورو پوځي چارواکو د پاکستان تحریک انصاف په جوړولو او په ولس کې د عمران خان په مقبولولو کې مهم رول لوبولی دی. د پاکستان مسلم لیگ نن مخکخه محمد زبیر د پاکستان یو ټی بی ای ار وای سره په مرکه کې وای په 2011 کال د لاهور مینارې پاکستان سره د عمران خان نر لومبي غټي جلسې لپاره کمپاین د هغه وخت د ISI د مشر جنرال شجاع پاشا په امر شوی وو. اکتوبر 30 کا جو جلسہ ہوا تھا فیمس جلسہ نمو وای د 1 اکتوبر چې کومه مشهوره جلسه شوی و نو د دې د ملاتړ لپاره شجاع پاشا ټول پاکستان کې ګرځیدل وو او د بهر چاته ویل چې د پی ټی آی ملاتړ بکوي
کې اپ سب لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں.
بلخوا پوز هم منی چې په تیر وختونو کې یې په سیاست کې رول پاتې شبه، خو لکل نه چې عمران خان د عدم اعتماد تحریک په وسیله د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شبه نو وای چې اوس به تر پدی. پښتنه دا ده که دا وخت د مختلفو تورونو پر بنیاد د عمران خان پر ضد څه باندې 1.5 مقدمې جوړې دي، نو د هغو پوځي چارواکو پر ضد مقدمې ولې نه جوړېږي چې پرې د تحریک انصاف جوړولو او د 2013 کال په انتخاباتو کې د عمران خان په ملاتړ د درغلیو کولو تورونه دي؟ د دې په ځواب کې د کراچۍ پوهنتون استاد توصیف احمد وای دا ځکه چې پوځي اداره طاقتوره ده.
پاکستان کی فوج نے ریاست پر قبضے کے لیے بہت سارے پروجیکٹ چلائے.
د پاکستان فوج پر ریاست ته قبضې لپاره ډېری پروژې تر سره کړې دي چې عمران خان یې ورستۍ هغه ده، او چې فوج څومره سیاستوالان اقتدار ته رسولي نو هم د فوج ورسره په اخره کې جګړه راغلې ده. البته دا ده چې سیاستوالان بیا له بندیزونو او نورو سزاګانو سره مخامخ شوي، خو پوځي چارواکو ته چا هیڅ نه دی ویلي. اکثر وزیر اعظمان لخپل څوکۍ ګوخه شوی، خو د پوځ مشر نه دی لری کړل شوی.
توصیف احمد او جون په اتمه مشال ډیو ته ویل که څه هم پوځي چارواکو ته د جمهوری حکومتونو په لنګولو یا سیاست کې په مداخله کولو سزا نه دی ورکړل شوی او نه به ورکړل شي، خو د په خبره د پخوا په برعکس اوس خلک په ډاګه پر هغو پوځي جنرالانو نیوکه کوي چې په سیاست کې د مداخله تورنه پرې لګیدلې دي. نو موړ وای د دې وجه دا ده چې عمران خان سره د پاکستان اشرافیه یا ایلیټ کلاس یو برخه ولاړه ده.
دفعه کا معاملہ زیادہ سیریس ہے کیونکہ عمران خان پنجابی ایلیٹ کی نمائندہ.
دا ځل معاملہ ډیر جدید ده ځکه چې عمران خان د پنجاب د اشرافیه استازي توپ کوي، نو په لوړ پوړی یا ایلیټ طبقه کې د نن اختلافات پیدا شوې دي. نو دغه وجه ده چې د پوز د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید نوم په بیا بیا مخ ته راځي.
یہی وجہ ہے کہ اب جنرل باجوا کا اور جنرل حمید کا نام بار بار آ رہا ہے.
ملک بیا په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه نسیم زهرا هم وایي چې په ټولنیزو مرکزی رسنیو کې خلک پر دې بحثونه کوي چې عمران خان چا سیاست ته راوستی دی. البته نوموړي د جون په اتمه مشال ډیو ته وویل چې د پوز خپل د انصاف نظام دی او چې کوم پوزي چارواکو باندې څه قسمه تورونه ولګي نو هم دغه نظام لارې ورته سزا ورکړل کیږي.
خلق پہ یقینی توگا پردے خبری کوي چې چا عمران خان را وستین او لاغو سره بس کیږي او د دې په جواب کې عموماً هم دا خبره کیږي چې د پوز خپل داخلي د احتساب میکانیزم دی او د هغه لارې پر خلکو مقدمه چلول کیږي.
ملٹری میکانیزم ہے اور اس کے تحت لوگوں کو ٹرائی کیا جا رہا ہے.
دبر سال کې دا چې د می پر نهمه د عمران خان تر نیونی وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو، پوځي یادګارونو، پوځي مجسمو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وشو او ځنو زینو ته ور واچول شو. د پاکستان پوځ د جون په اومه یو بیان کې د عمران خان نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دی چې د ریاست او ادارو پر ضد بغاوت راپارولو، د منصوبې جوړونکو پر ضد د قانوني کاروایي د سختولو وخت رسیدلی دی. بلخو د پاکستان تر کنساب مشر عمران خان چې وایي په یادو مظاهرو کې د تشدد تر شا د استخباراتي ادارې کسانو لاس دی، د جون په اومه یې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې د هغه پر ضد دوه نورې مقدمې درج شوي دي. د په خبره د قتل یو مقدمه پرې اهم او درج شوې ده چې مقصد یې د هغه نیول دي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې په پرونی چاودنه کې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه زدو نقیز راپورونه دي. یوې سرچینې پرون مشال راډیو ته ویل چې په جمعات کې د طالبانو د حکومت د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې پر مهال په چاودنه کې د وژل شویو شمیر 19 ته رسیدلی او 38 تنه ژوبل دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس معیز الدین احمدی د وژل شویو شمیر 14 تنه ښیي. د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. امریکا او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پیښه غندلې ده. اسمت ساروان تفصیل لري.
چاودنه تر غرمې مخکې په 10:30 بجې د فیض آباد د نوي ښار د لومړی حصې په نبوي جماعت کې داسې مهال وشو چې ځایي طالب چارواکي او عام خلک د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والی نثار احمد احمدی فاتحې ته راټول شوي وو. نثار احمد احمدی تر دې دوی ورځې وړاندې، یعنی د سه شنبه د ورځې په موټر بمی برید کې وژل شوی وو. پر احمدی د حمله مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وروسته لدی چې د 2020 په اگست کې طالبان بیا واکته رسیدلی، داعش ډلې د غنو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. طالبانو مخکې ادعا کړې و چې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډله په افغانستان کې ځپلې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ لاټکل سره سم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو غړیو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست فیض آباد چاودنې ته په اشاره په یو ټویټ کې پرون ناوخته ولیکل چې د امریکا متحد ایالاتونه په یو سپیڅلي ځای کې دا بوښتنې کوي جنایت غندي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم د برید غندلې او په برید کې د ملکیانو پر وشل کېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړې وه. ایران هم د برید غندلې دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی ویلي چې پر بې ګناه خلکو په تیره بیا په مذهبي ځایونو کې بریدونه د اسلام د تعالیمو خلاف عمل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په څو ټویټونو کې ښلي چې د فیض آباد پرونی حمله د دشمنانو کار دی. د جمهوری حکومت په محل هم د تورته حمله په جماعتونو او د جنازې او فاتحې په مراسمو کې کېده. همغه محل هم حکومت دا ډول بریدونه د اسلام د دشمنانو کار باله او تر ډیره به مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچوه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي چې د هغه هیواد اقتصاد له لویو ستونزو سره مخامخ دی. تر دې مخکې پرون د مالیې وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د روان مالي کال اقتصادي رپورټ وړاندې کړ. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې د هغه هیواد اقتصاد په 2022-23 زیږیز مالی کال کې یوازې 0.29% وده کړې او په دې توګه حکومت د 15% ټاکلي هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. د ورکو بلوچستانو د موندلو هڅې کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز او د بلوچ یک چهتې کمیټې مشرانو، فعالانو او د ورکو کسانو د کورنۍ وغړو په کراچۍ کې مظاهره کړې ده. دوی پرونی مظاهره د بلوچ د کوونکو د سازمان د یو مشر زاکر مجید بلوچ د ورکېدو 44 کلونو پوره کېدو په مناسبت وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې ټول ورک بلوچستان دی پیدا کړي. د بلوچستان د حقوقو سازمانونو او فعالان تور پورې کوي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې خلک ورکوي، خو پوز دا تور ناسم بولی. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال د ورکو بلوچستان د مسالې د هواري ژمنه کړې وه. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په پرونی 14 کې د مرګ ژوبل د شمیر په اړه زدو نقیس راپورونه دي. په سیمه کې وی سرچینې بیګا مشال راډیو ته ویل چې د فیض آباد په جمعات کې د طالبانو د حکومت د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې پر مهال په 14 کې د وژل شوی شمیر 19 تر رسیدلی او 18 تنه ژوبل دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس معیز الدین احمدی د وژل شوی شمیر 14 کې د 14 ذمہواري چا نه ده منلې. د فرانسې چارواکي وایي د هیواد په غریز وړو کې خار اینیسه کې یو سړی د چړو په گزارونو څلور ماشومان او دوه متقاعد کسان ژوبل کړي دي. وزیر اعظم الیزابت بورن ویلي دي چې گرفتار مشکوک بریدګر یو 13 کلن شامه وګړی دی چې لس کاله مخکې په سویډن کې پناه اخیستې وه. د کورنیو چارو وزیر وایي فرانسې روانه میاشت هغه کس د پناه غوښتنلیک رد کړی و. د خبرونو لنډیز مو اورید. وست مشال راډیوي مجلې وخت دی. دا ونې په خبرونه کې د موسیقۍ د بیلابیلو مرکزونو پر فعالیتونو غږیدلی وو. د خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو، زه نجیب عامر مو په و تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې د پیښور د هغو ځوانانو په اړه یو راپور لرو چې په شوقي ډول موسیقي ته مخه کړې وه، خو اوس له دې لارې پیسې هم ګټي. همالته په پیښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز ته سر ورخ کار کوي، چرته چې د نورو هنرونو ترڅنګ د موسیقي زده کړې هم ورکول کیږي. د خبرونې په ترڅ کې د مقصود مسجد په نوم د هغه قبایلي ځوان مرکه هم اوریدل شي چې په اسلام آباد کې د سندارا په نوم یو هنري مرکز پرانیسته او د موسیقي کورسونه لري. را سره اوسه. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا درلا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے. په پیښور کې یو شمیر زده کوونکي د ساتیرې او پیسو ګټلو لپاره د موسیقي آلی غږوي. دوی د رباب په تارونو د موسیقي اهنګونه وړاندې کوي. رباب د پښتو موسیقي مشهور او تاریخي آله ده. دا د پاکستان، افغانستان او د شمالي هند په یو شمیر برخو کې غږول کیږي. رباب نه یوازې د پښتنو بډای کلتوري میراث ته، بلکې ګڼ خلک د موسیقي مینوال دي. د دغه ځوانانو له مبارزې مو فرهاد شینواري خبروي.
د پیښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علی دی چې د رباب لاره د موسیقۍ شوق پوره کوي او د غټي زری هم ګرځولې.
سټډیم کو ورسره یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګه میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمون بینڈ نوم دے قرار دے بینڈ نو مون اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگرے دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونگ ویل چیار آئیڈیا مونگ تراغو چیار یو بینڈ جوڑول پکار دی زکا چی دی سر مونگ ارننگ ہم کو کولیشو آمدن ذریعہ جوڑو کو بلکل مہنگائی خو تاستا پتر نن سمڑے رہا دا اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے مونگ آلو تیس آلو دیش زر مونگ آلو دیش زر
نو خلق ورکی دا میاش تی سمرا پروگرام نکڑائی
بلکل ورکی سیزن کی میش کی دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو آگا بس ڈیپینڈ کئی اگوی باندے
د موسیقۍ د غډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاق علی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او ګیټار یې زده کړل.
نہ سبق وائم ڈیٹا سائنس کے اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوف شو اور ترا عالم نو بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملا شدا سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہوگا رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی ٹو بی آنےسٹ کہنا جموں گا چکم دا یونیورسٹی نے کم اسٹریس ہی کہنا آموں گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے موں گا ڈیر امپروومنٹ ہوگا ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
په پیښور کې د اکرا پونتون په هاسټل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرې پرې کوي.
ظاهری خبر ہے چې رباب ټنګ یل ته خلک یې خوخی بین کنه نو خلک ډیر زیات خوخی دی طریقه چې کوم ده کنه هغه دی نیو یوت سره ډیر زیات ان لاین ده ځکه چې دا یو فارم آف آرٹ ته او زړه ته شول دی صحیح ده ته ان لاین دی شي سره هغه دی ډیر نورم فائدې دی.
په پی خبر کې د رباب او موسیقۍ نور آلات پلاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده. فرحات شینواره مشال ریډیو پی خبر.
هلته د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې مفکوره په ملاکنډ کې هنر کور او ځینې نورې نا حکومتي ادارې د سیمې د ځوانانو لپاره د موسیقۍ د زده کړو پروژې مخې ته وړي. پیښور کې د مفکوره څیړنیز او پراختیا مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورسونه هم پرانیستي چې د پیښور د بیلابیلو پوهنتونونو زده کړیالان او مینوال د موسیقۍ زده کړې پکې کوي. دې مرکز ته د مشال لډیو خبریال ورغلی و او یو راپورې پې جوړ کړی دی.
سندرغاړي جلال خان ایسوفزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مکوري په هنري فعالیتونو مشال رادیو ته وایي.
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او دغه رنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیايي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړي دا او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملن پونون دی او ځوان دی چې لورز مزوري نورسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مبکوري تورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نو موري مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول تټلما نما با پا سکول که چی کم نه پا کلاس که بامی کرسی اغا گول ازا منگا منگی سرم بیر زیاد شو که منگی بامیم غا گولو تپی بامیم مویلی بیا ما زان لیو ورکوٹ غنطا کی رباب واغشتلو دیو استاز دی ده ازر خانی سر تعلق ساتی فرکانشای نوم دی جی او اغلا چی کم نه زبط لما اوز اللہ فاق دی روغانی سے پا عمر کی دیر برکتون و رحمتون و آچی تکی ما شا اللہ دیر تکڑ تکڑ هنرمندان رازی دیر خز دکڑ کی گی او دا غرنگ زخپل هم دل تکی دی مفکوره تیز دکڑ کوما سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم مازیګری کی راشم نو دل تکی بیا خز دکړم لو استادان کی خپل یسل کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری تپی م کوایو د
وخت کما د سستان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصہ واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخ هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره خو دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مکتوبه سیډنیز پراختیايي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼا بند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
د پښتو موسیقي زده کړو ته خلک سمره لیواله دي. ما د دې خبرې د معلومولو لپاره په اسلام آباد کې د میشت یو قبایلی ځوان مقصود مسجد سره خبرې وکړې. نوموړی د سندارا په نوم د یو هنري مرکز مشر دی.
ډیره زیاته مننه
نجیب امیر صاحب ستاسو هم او د مشال ټول هم کارانو او اوریدونکو ډیره زیاته مننه. زه خو چونکی د جنوبي وزیرستان یم په قبیله مسجد یم نو زده کړې چې دي تر میټرکه پورې خو زده کړې زمونږ ډېر اسماعیل خان کې چې مونږ کډوال شو په یو معنا آی ډی پیس شو نو ډېرې زده کړې مې هلته کړې دي. بیا د هغې ځای نه پس بیا کامبرس کالج ډېر اسماعیل خان کې زما زده کړې شوې دي. بیا د هغې نه پس زما چونکې بیکام روان و بیچ لاریډي زما روان و نو هغه منځ کې پاتې شو چونکې د موسیقۍ طرف ته زما ډېر هغه دیان و چې غوښتل مې چې پراپر زده کړې وکړم د موسیقۍ. نو بیا ان سی اے لاهور نیشنل کالج آف آرټس لاهور نه ما زده کړې پیل کړې. نو اوس دا وخت چې دی بیا ما چې زه بېرته راغلم ما ډېر اسماعیل خان کې ما یو وړوکی سټوډیو سیټ اپ خلاص کړو چونکې غوښتل مې چې دا شیزونه انسټیټیوشنلایز شي او زده کړو مرکزونه ولرو او داسې ځایونو کې چې لکه مکتب زما رسایي ډېره زیاته چونکې مونږ په ډېر اسماعیل خان کې ډېر زیات پاتې شوي یو غوښتل مې چې هلته کې یو څه نه څه کار وکړم. خیر مې څه کارونه پیل کړل. بیا د هغې نه پس چونکې دلته زما د منسټري آف هیومن رایټس سره زما د میوزیک ټریننګ چارج په توګه باندې کار کوم. یو درې کاله مې کېږي د اسلام آباد شفټ شوم. شخصي ستونزې هم مې ما په ژوند کې لرلې نو ما غوښتل چې هغه هم واري شي چې څه کار ته چې دی دغه شم دغه شم. نو اوس دا وخت اسلام آباد کې ژوند کوو کارونه مو په مخه کړي دي او ستاسو د ملګرو د پښتنو په دغه باندې په مرسته باندې او په خوښي باندې. نو دا وخت دلته اسلام آباد کې د سنداره په نوم باندې هڅه مو روانه کړې ده ډېر وخت نه لګیا وو. د یو دغه لرو انسټیټیوشن لرو یو اداره لرو چې په موسیقۍ کې فاین آرټس کې او کیلیګرافي او پینټینګس کې ډرایینګ کې فلحال مونږ زده کړې ورکوو لګیا یو.
مقصود په دې سندره مرکز کې چې کوم زده کوونکي تاسو ته درځي دوی څه زده کولای شي؟ د موسیقي آلې زده کوي که سندرې څوک ویل غواړي سندرې زده کوي او تاسو چې کوم دې ته دغه ورکوي دا شارټ کورسز وي سرټیفیکیټ وي ډیګري وي دا داسې حساب په دې مې کلک پوي.
بالکل زموږ فلحال خو مونږ چې کوم کورس ډیزاین کړی دي نو هغه شپږ میاشتنی کورسونه دي. نو شپږ میاشتنی کورسونه ورکو او په دې کې مونږ سره یو څه سبجیکټس چې دي هغه مونږ لکه لازمي سبجیکټس په توګه باندې دوی ته ښایو لکه میوزیک هیسټري شوه او میوزیک تھیوري شوه او میوزیک ټرمینالوجي شوه میوزیک ټیکنالوجي شوه او بیا نور سبجیکټس چې دي هغه بیا سپیشل دي لکه مقصد که څوک رباب زده کول غواړي نو هغه به بیا د رباب سره دا نور درې څلور سبجیکټس چې دي اخلي او که بیا څوک تبلا زده کول غواړي نو بیا به هغه د تبلې سره هم دا نور سبجیکټس چې دي دا دای اخلي او همدغسې دغه چې دي شپږ میاشتنی کورسونه دي زمونږ دلته کې او هغې نه پس مونږ هغه اکسټینډ کوو چې څوک غواړي چې مخکې نورې هم زده کړې وکړي.
په دې شپږو میاشتو کې دوی څه کولی شي؟ مثلا که زه غواړم چې رباب زده کړم او ما کله رباب لکه پخوا نه دی زده کړی نو په دې شپږو میاشتو کې دومره کېدای شي چې سړی یو څه د رباب په غږولو مثلا پوه شي؟
بالکل بالکل کولی شي بالکل کولی شي. زمونږ بیا د سپیسیفیک دغه چې دي د رباب ځانګړي کورسز دي په هغه کې مونږ لکه مقصد د رباب ټیکنیکس ورته ښایو چې کوم فنګر ټیکنیکس دي او بیا لکه سرکمپلټي ورته ښایو بیا ورو په ورو چې دا وایي لږ څه نه څه لاس کار شروع کړي نو بیا د هغې نه پس چې دي مونږ ورته لږ نور ټیکنیکس ښایو د کمپوزیشنز چې څنګه کولی شي هغه یو څو میلوډیز چې دي هغه وغږوي او د ټاټونو کانسیپټ چې دي هغه مونږ ورته په دې کورس کې ښایو لس ټاټونه چې دي او یو څه راګونه هم مونږ په دې دغه کې چې کوم فیمیلر راګونه دي پښتنو کې نو هغه هم مونږ هڅه کوو چې په دې شپږ میاشتو کې دا شیزونه ټول چې دي دا کورس ورته ختم کړو او دوی چې دي هغه شروع کړي پیل کړي.
صحیح مقصود په پښتونخوا کې دا خو تاسو په اسلام آباد کې د پاکستان په مرکز کې په خیبر پښتونخوا کې په پېښور کې ځینې مرکزونو نمونه خو ما اورېدلې مثلا مفکورې په نوم یوه اداره ده یا د یو سیاسي ګون لخوا د انګازي پروډکشن د داسې بنور امیزه پځه په شخصي توګه مزني ځوانان ورزي یل تصدقړې کوي دغه هر څه تاسو څنګه ګوره
بشکه چې دغه کې زمنګ ملګری د مفکورې په نوم باندې روغانی سیب دی مخکې زما مسره دی لیدنې کې تنه او ناستې ولاړې کېږي زمونږ مشر دی او دوی هم ډېر ښه کار روان کړی دی بلکې موږ غواړو په روان وخت کې چې دوی سره شیزونه کولبریټ کړو او په ګډه د هم مرکزونه چې دي زما خپل هڅه ده چې زه خلک سره راغونډ کړم دا په یو دغه باندې ولې چې هغه مونږ خبره کوو چې منزل مو یو دی پلارې مو جدا دي لا یو ځای کې یو څوک ملګري بل ځای کې دي نو هڅه کوو چې دا ټول ملګري چې دي سره راغونډ شو دا ټول ادارې چې دي دا یو بل سره کولبریټ کړو مختلف شیزونو باندې نو د مفکورې نه پرته ما ته هم یو دوه درې ځایونه د سشتا دي شخصي د خلکو به وي خو دا مفکوره چې دا بیا دوی بیا زما په خیال پراپر کلاسونه پیل کړي یار انور سیب چې دي نوړی سړی دی او ډېر نوموړی استاد دی او ډېر خوږ انسان هم دی نو هغوی هم هلته کې زده کړې ورکوي لګیا دي یو څو انسټرومنټس کې زده کړې ورکوي
مقصود یعنی د دې هر څه نه معلومیږي چې پښتانه ځوانان چې خاص کر دي زموږ نوی ځوان کول چې دا د موسیقۍ سره علاقه لري نه یوازې اوري پخوا خو به په دې ګاډو کې هندي سندرې خلکو اورېدلې اوس خو پښتو موسیقي د بهر خلک یې اوري کنه پښتو سندرې نو پښتانه خو خامخا اوري او د دې تر څنګ د زده کړې هم ډېر علاقمندان یا علاقمندان شته کنه
بالکل همدغه سیدا سپیشلی په ځوان کول کې کخزی دی او کسړی دی کچینکی دی کالکان دی باور وکی چی مخکی خوب دیش زنو تا من دا غکی دو ویری دو چی لکا مقصد من حسی خوب کهو خلق برازی نبرازی دا دوی بسی انترست بی و کنبه بی خو زوینه ما پا دی زوان کول کی باور وکی چی چوک هم کالیج تسی لکا پانتون تسی نو آغا طول علاکان چی نکی چی دی آغا یو شوک تا آرت دیوی داغا خام خام شوک لری آغا با یا پینٹینگز دا کول غواری یا با کلیگرافیز دا کول غواری میوزیک دی زیاد عام دی دلت زمان پا دی سرخار کی خو چی چون را پختان دی غواری بیا پا غط توگا کو گوری چی کمپیرنس لکه مقصد آغا ډیر زیات خپل ماشومان چې دي د شیزونو ته دغه کوي یاد سوي او راولي دلته کې ډیر خلک چې دي د هر مکتب په فکر خلک چې دي هغه کو استادان دي هغه کو ډاکټران دي هغه کو وکیلان دي نو دوی دا پرایورټي وي چې زمونږ ماشومان چې دي د اته کالو نه ونې سره تر 15 کالو پورې چې څومره ماشومان دي نو دوی هم راضي او دوی هم پکې خپل لغت چې دي برخه اخلي او ډیر زیات څه خوشحالي هم او را روان وخت کې بنور هم دا دغه چې دي تر څو دلته کې ډیر ذهني فشارونه لري خلک او ډيري مسلک سیلري نو آرت یوازې دا سیرغه دي چې د غواړي چې انر پیس چې دي ته تلار تر لاسه
سي مقصود لکه دا نوې کول چې موسیقي سره اوس علاقه لري او په ځانګړي توګه لکه تعلیم یافته ځوانان یا باسواده ځوانان یا پیغلی چې د موسیقي طرف ته راځي نو دې سره په دې موسیقي کې هم په رجحاناتو کې بدلون راځي دوی چې کومه موسیقي غږی کومه سندرې وي کوم کلامونه انتخابوي هغه کومه داسې درې سلور لسیزې شاته نظر اچو نو فرق به خامخا پکې چې دغه ځوانان چې دي دوی په انتونونو کې زده کړې کړي یا په سکولونو کې هم اوس په موسیقي کې زده کړې کوي او مسلکي زده کړې کوي نو دغه بدلون پکې لیدل کیږي
او بیخی لیدل کیږي زه اکثر میوزیکل هم دا موسیقي انټلیکچوال کښېنو یا مقصد خبرې کوو یا د ډېر بازو کو خلک چې هنرونو دغه نه خبر وي نو مقصد اکثر په دې شیزونو ډیسکشنز کوو ځینې شیزونه خو چې دي چونکی زه په خپله هم کریټیسایز کوم او نور ملګري هم کریټیسایز کوي او ځینې شیزونه دي هغه ته بیا ډېر خوشبینه هم یو موږ او مقصد بس هغه ځینې ارتقایي بنیادونه د ټولنې انسان نشي کولای لکه مقصد ته چاته دا نه شو ویلی چې بد کار کوي بد کار خو هیڅ هم نه دي که څنګه موسیقي کوي بد کار نه دي او بس ځینې شیزونه دا وي بس زما خپل شخصي یوازې دا سوچ دي چې زه فکر کوم چې پښتو موسیقي خپل ټیسټ نه وبایلي خپل فلیور دي د پښتو موسیقي یو مو خپل سټایلز لرو بیا په خاص توګه وګورم چې کوم زمون کوم فولکلوریک سٹائلز دی ته موسیقي هغه کده لکه مقصد پکتیاي موسیقي دا پکتیاي مکتب دی کلو غری دی کا کندهار دی او کندغه سنگرار دی نو دا ټول مکتبونه چې دی دا مهم دی چې د حواله لکه مقصد مونږ خیر دی د سیکوئنس یا ماډرن پاپ کلچر نه چې دی او بل یو مسله دا چې مونږ پښتنو د ټکنالوژي د لړنا بس خاص ګټن د پورته کړي مقصد دا چې ډېر شیزونه مونږ پکې خپل سټایل زمو پکې موبایل لکه مقصد چې اکثر د موسیقي خبره د ملګرو سره کوم نو زور توایم چې ځانګړتیا به چې دي زمونږ د فولکلور موسیقي دي هغه شي چې دي باید هغه مونږ وخت په وخت چې دي ماډرنایز کو وخت په وخت هغه کې پرمختګ وکړو نه کېدا چې مونږ د یو بل چا سټایل چې دي هغه راوړو خیر دي خلک کې راوړي یار سړی چې دي دنیا یو دغه باندې نه دا ولاړه مونږ کله هم دا کنزرویټیزم نه پرو نه واړو چې خلکو سره شریکو نو خو اصل خبره دا ده چې زما خپل فکر دا وی چې زما اکثر ځوانانو ته دا خبره کومه او دوی دغه کوي هم اکسپټ کوي هم ډېر خلک اکسپټ کوي چې تاسو خبرې بالکل ټیک دي خو له بده مرغه دا دی چې گایډ لاین د دوی نشته دی اوس دا زمونږ د دې ادارو مقصد هم دا دی چې دا یو پاپر غلار تیر او یو کیسه روان شي
سه مقصود جان درته وای چې په افغانستان کې په موسیقي باندې اوس بندیز دی هلته حاکم نظام چې دی هغه موسیقاران نشي زغملی نه زغمي سندرغاړي نه زغمي او زیاتره هنرمندان نور هیوادونو ته لاړل په دې کې ډېرې کوټې تم درغلي دي پیښور تم درغلي په اسلام آباد کې هم دي د دوی څه حال دی او تاسو تم ځنې درځي د تاسو غونډې مرکزونو ته سندارا ته یا مفکورې ته یا داسې نور مرکزونه چې دي دوی په کومو هلو ځلو بوختي دغلته په پاکستان کې
او بیخي زمونږ ډېر زیات ملګري چې وي څه ډېر زیات ملګري خو د بر وطن اوس نور هیوادونو ته تللي دي بیا زه په خاص توګه هغه ټایم کې د انیم افغان نیشنل انسټیټیوټ آف میوزیک چې کوم همکاران وو یا مقصد وو استادان وو یا هغه شاګردان وو نو هغوی سره زما اړیکې وې او ډېر ښه اړیکې اوس هم لرم او په هغه کې ډېر خلک چې دي دلته اسلام آباد ته راغلي دي او تر څه حده موږ هڅه هم کړې ده چې د هغوی په هر دغه کې مستې وو بلکې دا زموږ فرض هم دی نن په دوی دغه وخت دی نو موږ باید دوی سره ډېر لاس یوسو نو پاتې شوه دلته کې مو په مختلفو دغه باندې غږ هم کړی دی او پورته کړی مو دی او اوس هم لګیا یو په باور وکړي دا اوس ما سره یو افغان هنرمند ناست نو او سره مې هم دا خبرې ډیسکس کولې چې موږ د خپل فعالیتونه چې دي د آرټسټ ریفیوجیز چې کوم دي نو د دې لپاره به موږ پلان نیسو یو څه به په مخه وړو د هغوی فاینانشل مسلې چې دي د هغوی نورې مسلې چې فعالیتونه چې دي نو ما خپل اداره کې هم دوی ته پوره پوره برخه ورکړې ده لکه زه غواړم چې دوی دلته کې کله هم ما سره مې وتشه ده نو هغې د ډکولو دپاره ما هڅه کړې ده چې اول زه دوی غږ وکړمه دوی مرسته وشي او موږ خپل وروڼو سره ودرېږو او نو دلته کې ډېر خلک راغلي دي له بده مرغه نور څه ویلی شو
صحیح مقصد مسجد صاحب ډېره مننه وخت مو راکړ یو پښتنه بل هم درنه کوم هغه دا چې هغه ضروري ګڼم هغه دا چې تاسو خو په زړه کې ډیر زیات اخلاص لرئ خدمت کوئ د پښتو موسیقي د ودې لپاره کار کوئ ځوانان روزي پیغلي روزي خدا په تش لاس نه کېږي د لپاره د پیسو ضرورت دی زه چې خبر یم تاسو هغه فیسم دومره براینا مخلي چې هغه کیسه روانه پاتې شي له حکومت نه مو څه غوښتنه ده د حکومت نه علاوه د هغو ادارو نه د غیر دولتي ادارو نه انجیو ګانو نه د نورو هیوادونو د ادارو نه چې د موسیقي د ودې لپاره په نړۍ کې کار کوي غوښتنه مو څه ده چې تاسو ته د دغو ځوانانو د روزلو لپاره یا د موسیقي د ودې لپاره تاسو سره څه کولی شي او تاسو غوښتنې څه دي
ډیره مننه بهشکه چې دا ټول کارونه چې دي ما وخت هم تاسو ته وویل چې یوازې دا نه کېږي چې زه یوازې په یو لاس باندې لګیا یم او ما ډیر وخت ځنی کیسې مونږ چاته نه مخایو خو مجبوری دا شي چې کار وکړو نو دا ټولنیز کارونه دي او د دې سره چې دي دا مګر دې نړۍ شي دي دا تړلې دي نو مقصد دا دي چې انجوګانو ته هم او همدغه سنوري ادارې چې بهر دنیا کې اچرتا هم نو مونږ دا وختنه کو چې په دې کار کې زموږ سره پروپر مرسته وکړي او بلکې د دې آرټ ته دغه لپاره یا زموږ بیرته خپل فرنګي شیزونو د روایت کولو لپاره د زموږ هڅې چې روانې دي نو په دې کې چې دوی را سره پوره دغه وکړي مونږ بیا دا شیزونه چې دي ډېر ایزلي په مخ په یو څو او د زموږ کارونه چې دي دا به دوامداره واوسي د هغوی دغه سره نو دا وړي دغه دي.
نو الله پاک مو په خپلو چارو کې بریالي لره او خوشاله شو مونږ سره خبرې وکړې د زړه خبرې مو وکړلې او اوریدونکو نه مننه کوم چې د خبرونې ته غوږ غوښته تاسو نه مننه کوم کور مو ودان مقصود
سلامت اوسې سلامت اوسې تاسو هم نجیب امیر صاحب ډیره مننه او د مشال ټولو کتونکو اوریدونکو ته ډیره مینه او ډیره